لري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي راډیو بي مجله وړاندې کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې ل لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاسبرې زه کوم چې هر امتحان کې وزا ولومره پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه اصلي عمر واورې.
پوهنتون ملوسته، مطلب لسانس یم، غوښتل مې پاروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان وملور نظم واورې. دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوي، کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دی، مارغان دی د جنت د ماخامونو دی وګی دی، سړی په مخ ورو وشه سپیړه د غضب وی پریګ د فلسفی دی راته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړي او د ادبي فنونو په برخه کې څېړنې کړي، بلکې د معرف په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړي. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوې میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړلې دي. تیرونه د پښتو ژبې دغه خدمتګار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي استاد هڅو خدمت په کتو نننې رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سیند مشاعره شوې ده. کونړ سیند نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري، بلکې فرهنګي خوای هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ له سینده تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې په اړه راپور لري.
د تل پسیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولي. خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام و نکړي چې څوی د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسن لری خو چې د خپل نکړه ما تعال پردای و نه را خپل نکړه ما اسلام آباد د خپل لمبا لمبا کې یو زچ روخانه پر کابل نکړه ما او د کونړ سین د نور دنه سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی ویده چارواکی را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا سینا شور وکړي یاران ویده دي او چیراوي خو راوي نشي مینا.
شاعران لیکوالان او د کونړ وسیدونکو وای تل ور سره د کونړ پر سین د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنی شوی خو یوی هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته ویل حکومت د کونړ سین دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو لپاره 13 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او همداراز به پرې د بندونو چاري هم پیل شي.
ساجي برېښنا بند سروي تکمیل د اوس د ډیزاین بحث ته تللی ده.
لنن څخه شاوخوا لس کال وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د کونړ پر سیند شپږ ځای د هندي انجنیرانو په وسیله سروي کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغېدو سره به اونیم زره میګاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی را رسیدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تاوړم صاب در تپاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاوړم صاب در تپاخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری
څلوېخت کال وشول چې افغان هنرمند احمد ظاهر لدین نړۍ کوچیدل، خو هنر یې لا هم ژوندې دی. که تاسو د کابل زوړ ښار کې ګرځئ، خامخابه د احمد ظاهر سندرې واورئ. که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ، نو حتمی به د احمد ظاهر سندرې ترې واورئ. او که چیرې د شپې په کابل ښار کې په پخوانیو ټیکسیانو کې سفر کوئ، نو خامخابه هلته هم د احمد ظاهر سندرې اورئ. دغه لننه پوره څلوېخت کال وړاندې د جوزا په څلورویشتمه د تل لپاره غلی شو. په افغانستان کې به داسې ډېر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نه وي اوریدل او یا یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډېر هنرمندان وي چې له مرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تش دی. په سلګونه دری سندرې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دی د ډاکټر عبدالظاهر زوی د جوزا په څلورویشتمه په 1315 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی. احمد ظاهر خپل لومړنۍ سندره په حبیبی علی سکی ویلي او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی ورستا هندوستان ته لاړ او هلته لوړ تحصیلات وکړل او د لهغو لومړنۍ افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکړول. هغه په 1955 کال د غور سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د خپل وخت یو له مشهورترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبه سندرې ویلې شوې. لنن څخه پوره څلوېخت کال وړاندې په 1955 کال د جوزا په څلورویشتمه په سالنګ کې په مرموز ډول ووژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زره رسی دولې نارسی درس ما هم زره رسی دولې نارسی درس حرف نگفت و سخن ناشنی درس حرف نگفت و سخن
خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم چټکیا همغږي او همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزي د جشن د شاندار منځلو لپاره مخکې لمخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی په اړه راپور لري.
د سه شنبه پر ورځ د خوست د مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه په نامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازی جریدې د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د یوې اکاډمیک مؤسسې استاد نجیب الله واسق ازادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر د رامنځته کولو، د چنار د کرنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا فریدو شوی بحثونه وکړل
خو شمول ادبی بهیر رامنځته کول د چنار مشاعره چې په پسړه ولول منځل شي په دې موارد مشورې سره شریک شوي په اطلاعات او کلتور ریاست کې یو مشورتي بورډ جوړول چې په دې کې به د بیلابیلو مدني ټولنو ادبی ټولنو او د پانتونونو استازي بدل تشتون لري او وخت نه وخت به دوی مشورتي غونډې کوي اطلاعات او کلتور ریاست ته به دوی ته مشورې ورکړي
په خصوص کې د فرهنګیانو یو ټولې زریمه کده و چې د فرهنګي اداره د کلتوري چارو د تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري شاعر او لیکوال زاهد شانګاروی په تیرو سنت څو اته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي زاهد شانګار زیاتوي د خوستې او فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جرګې د دویم ځلې بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمنځل کیږي د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندار او پرتمین مراسم سره ولمنځل شي نو دا خدا چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزي مجلې سل کاله پر کېږي نو کچېرې دا بیرته راژوندې شي بیرته د دویمه دوره پیل شي نو دا به تل پاتې شي
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي په صبری کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبایو صبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بیلابیل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري فعالیت کوي چې تر څنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي نو موږ د نوې درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي خدا ده چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشرانو ملګري چې کوم د لاړ شو ولسوالۍ ته یو دوه درې ناشته وسره وکړي او دوی ناشته دوی گزارشونه چې کوم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په نو رسنیو کې خبره کوي
بلور ته د خوځ اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جرګې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي بورډ جوړولې په پام کې دي د ول هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړي کیږي په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړي بهیر څه ډول روان دی کومې ستونزې شته د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړي علمي تاکتیکونه څه دي دا او د تورته پښتني لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت په نننی هنر جاج کې ځوابوي
هنر جاج
سو فطرت صاحب تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلې دي کچیر ته یو ځوان ژباړون کې غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان د پاره کتاب غواړي چې کوم کتاب وژباړي داغه د پاره غلوندنی اقدامات څه باید وکړي
د اوسنی وخت کې خصوصا د تیرو څوار لس پنځه لس کلونو کې ژباړ ته ډیر کار شو په افغانستان کې اختیا خبر ادا چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو په انټرنټ کې تدریسي د پښتو برخه کې دا غینه پرته موږ ډیر کم کتابونه لرل چې هغه زمونږ د فکری ویختابه د لپاره او زمونږ د ځوانانو د روزنې د لپاره او زمونږ د فکر د او د شعور او د دې شاند لړیدا د لپاره موثر وي هغه موږ کم لرل ځکه په وایلو کې موږ یوازې د شاعرۍ کتابونه لرل او موږ شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپل مصارف چاپول خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دې ته مخه کړل چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترنه ګټه واخلي ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي نه ټولنه کولی شي نه فرد کولی شي مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو مونږ تاسو چې د پوهنتونونه ویلې دي مونږ تاسو چې دا تدریس کوو دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی مونږ چې هر څه د کتابونو په برکت یو زخپلا مثلا یو خدا سیوی چې د کتاب ژباړه کې یو کتاب تخپل انتخاب چې ډیر مهم در تخکار شي د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې ټولنه یې اړتیا وي. ځینې کتابونه د طبیعت خپرندوی ټولنې والا هم درکوي شي ام د محتوا په لحاظ ښه یو هم هغوی ته یو ډول بزنس سوداګرۍ په لحاظ باندې. زموږ ډیرو ځوانانو په سیاسي تاریخي ارواپوهنیزه برخه کې په ادبي برخه کې په دې برخه کې ډیر مهم کتابونه هم تالیف کړل مې وژباړل. زما خپل شخصي نظر دا دی چې هر څوک غواړي چې یو کتاب وژباړي د یوې بلې ژبې نه، انګلیسي نه، ایرانی ژبې نه، مثلا د اردو ژبې نه، د هرې ژبې نه چې دی پرې ښه حاکم وي، داسې کتاب چې همې یو تشه احساسیږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو، باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي ترې استفاده وکړي، چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي. په اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډېر ناولونه چاپي، خو هغه ویلو کې د ناولونو ډېر زیات هغه و، اگر که ناول که یو څو خپل لیکلی شي دا ډېر ښه دی، خو که ژباړ وي نو هغه خوند او هغه چې په هماغه ژبه کې تاسو خپله ناول لیکلی دی، هغه ناولونه چې تا خپله لیکلي دي هغه ډېر خوندور دي نسبت چې موږ راژباړو، ځکه هغه د لیکونکي احساسات بیا ته نه شي دلته راکاپي کولی. خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغې ته رښتیا هم اړتیا وه، او هغوی ته د موضوع په لحاظ، هغوی ته د ټولنې په لحاظ، هغوی ته د دې مملکت په لحاظ، د دې ځوانانو د لوستې قشر د ټولو وختونو او د دوی د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ته ډېره ګټه اخیستې ده.
سره د سبیر پر دې چې یو کتاب ډېر مهم دی باید راوژباړل شي، نور کومو تخنیکی لارو چارو ته اړتیا ده؟ مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې یو ځوان پرې ښه ژباړه وکړي؟
زمونږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي، زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري، که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کې او کومې ژبې ته چې کې، که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه چې دی پرې روانې خبرې، روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې، ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د همغه هغه خبرې راواخلي او دلته هم لفظي ترجمه وکړي او د دې دپاره چې تالیفاتو کې د کتاب اضافه شي، نه، د ژباړې دپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو، مثلا ډېر داسې محاورې، متلونه، کلمې دغ ژبې چې دي، مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو، زمونږ د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ ورته پښتو متلونه لرو، هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو،
که سړی په پښتو ښه حاکم یا هماغه ورته
هماغه دستي ذهن ته راځي. چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته، زمونږ د یو ډېر ملګری دی، او لکه یا سهون اشتباب یا هغه همداسې لکه په اردو کې اصطلاح ده دال مې کچھ کالا ہے، کنه موږ وایو وړو کې شګه ده، هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته هغه کې دا جمله راغله، ما فکر وکړ چې دا څنګه لکه د موضوع نه بیخي وتله، کنه ویل په دال کې تور څه شی دي،
او کټ مټې راژباړلې
او لفظي ترجمه شوې وه، کنه لکه دا ته بیا روانېږي نه، که
هغه پسې دا کارولې چې وړو کې شګه ده،
دې سړي وړو کې شګه ده، ځکه دا خبره غلطه وکړله، کنه د جمله روانېدله په تخنیکي لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي، تحتي لفظي زه خپله تحتي لفظي نشم کولی. بعضی وخت کیدای شي د یوې پیراګراف نه ډېره وړه جمله جوړه کړي، بعضی وخت کیدای شي د یوې ډېرې وړې جملې ډېر ښه مفهوم افاده کړي خلکو ته وړاندې کړي. هغې معنی دا ده چې هغه د یو چا په اړه مې لوستل چې هغه خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د هغه ژباړه یې لوستله، لیکوال خپل کتاب لوسته کنه چا ژباړلی او بیا چې ختم کړی وویلي چې داسې کتاب ما هم لیکلی او دا سړی اوس دا زما کتاب دی، سړی ویل زه پوه نه شوم په دې باندې، کنه ځکه دغسې موضوع باندې ما
ما
کتاب لیکلی و دې موضوع باندې، کنه ما ژباړه بیا د لوستله،
ویل
چې زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا اوس هغه کتاب چې لیکلی ما نه ویل خپل هم غلط شو چې زما څه خلو دا چې ژباړلی دی. کنه لکه د بیخی غنو راغلی شي تحتیل ازی ترجمه چې د استاد هغه بیا نو تاسو به دې باندې بهتر کوی هغه به معلومیږي او سرکیږي نه روانم نه
افړه تنګیږي کله چې مطالعه کړي ډیر سختي
کتاب ته چې لږبړی کتاب لولې ته پویږي چې فکر نه کوي چې دا بشبړل شوی څوک در کتاب پختي هغه هغه روانه بشبړل ته یې سپرین دي تر اخره پورې کنه او دوه درې صفحې ته ولولې او تحتیل ازی ترجمه شوی ته د ستی پویږي ځکه بند بندي الفاظ سینې ادا شوی پښتو کې چې کوم الفاظ باید هغه لپاره توري باید وکړول شي محاورې کارول شي هغه جمله بندي وشي
او بالکل
هغه سمونی شي
فکر سپ دا مسلکی توپ کی څومره مهم دی مثلا یو سره د حقوق مسلکی شخصه هغه کژباړه کی د حقوق یو مسلکی کتاب راوښ باړي او کده تیب والی د تیب کتاب دی راوښ باړي اکثره ځینې د سړي چې هغه مسلک پوری اړوند دي مثلا او کس د ادبیات والا دی هغه د تیب کتاب راوښ باړي دا څومره زیان رسېږي باړي ته
په بشباړه کې به تر ټولو مهم فاکتور شي د مسلکی توپ دی مسلکی لحاظ باندې مثلا زکه اوس حقوق او سیاسي علوم لوستي دي زما چې کوم کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصيږي او زه تنه مفهوم اخیستل شم خوش باړم نه مثلا ترتیب خبر وکړل که زه اوس یو طبي کتاب پیدا کوم او ویش باړم شاید الفاظ چې هلته لیکل شوي دي زه هغه ترجمه کوم او روان جمله نه جوړه کوم ولی مسلکی لحاظ ځینې اصطلاحات دي ځینې خبرې دي ځینې جملې دي چې هغه بیا زنشم کولای چې هغه سی روانې او جمله بندي کوم څخل چې په مسلک کې پکار دي زه خپل سیاسي کتابي ډیر روانه ژباړه کولای شم ولی که د سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخی کتاب ماته راکې زه یې جمله بندي نشم کولای زه یې صحیح ژباړل نشم خو زه به ډیرو لیکوالو دا کار کړی دی نور مسلکونو انتخاب یې کړی دی هیڅ مسلک نه دی هر خو سره نه لګي کنه لازم هم نه ده چې وشي باید یعنی که د دې لپاره چې مثلا که څوک وایي چې کتاب مې چاپ شي خلکو ته ورسیږي چې کتاب خاوند شم ښه خبره نه ده
خداده چې مسلک پوری
اړه خداده چې ځکه ته په مسلک باندې حاکم یې اوس ته د ژبپوهنې استاد یې تا ته د ژبپوهنې کتاب په هغه ژبه چې ته پرې حاکم یې بهرنۍ ژبه پیدا شي ته ډیر روان ترجمه کوې نسبت مانا نسبت یو سیاست پوه نه نسبت یو زراعت پوه نه نسبت یو د طب ډاکټر نه زبون طب ډاکټران چې دي مثلا د طبابت نه مخکې دوی لیکوالي او شاعري شروع کړې ده کله چې ته طب یې ولوست د هغې نه وروسته نو که دی اوس د طب په کتابونو باندې کارو کی ویج باڑی د ژبه زکام لیکوال دی ور سره بخوانه امیل ته مسلک شو دا و د طبي کتاب یو خش باڑه کولای شي خو کی یو بل سړی کوم ما غوند څوک د طب او د زراعت او د انجینری چغه اصطلاحات دی دغه خپل فرمولی دی مثلا دغه خپل الفاظ دی دغه خپل کلمات دی بیخی جلا دی زموږ د ادبیات او د شان بیخی جلا دی نو زما په نظر باندې دا چې کوم مسلک سره درخنه لګو کتاب که څومره شدید اړتیا هم ټولنه تا و او ستا مسلک نو نو په کار چې مسلکی سړی ته ورکړي چې هغه او مسلک کې بیا موږ متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډېر په مخکې مسلک کتابونه وژباړل دا کار خصوصا لیکوالانو ډېر وکړ چې هغوی ډاکټران شو مثلا انجینران شو زراعت پوهان شو زموږ ننګرهار کې زه مثال ورکوم چې زموږ ډېر ملګري چې دي مثلا هغه شاعرانو اولان خو انجینرۍ چې فارغ شو ډېر ښه انجینرۍ کتابونه وژباړل زراعت نه چې فارغ شو ډېر ښه کتابونه یې پښتو ته راوړل زراعت ته تینه چې فارغ شول ډېر ښایسته او ډېر پر محتوا کتابونه یې هغه ته راوړل طبابت ته راوړل ډېره مننه
شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
تان سیب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو تراغلی پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزق پیژنم دی ولیکوال دی او شاعر دی او ژباړون کې پتوګي پیژنم هغه چې زموږ نور او ریدون کې دی او داوس زموږ غوري هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي
ډیره مننه استاد تاند یو د ښکاله په خوا د ماجرات په شپو ورځو کې پیدا شوه په لار پښتون خوا باندې ور کې او لمړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته او لومړی ځل لپاره ما هیڅ کړ چې د وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه هم شروع کړل. لومړی ځل لپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړله او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن. او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه هم داسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړی هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو او د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر 50 جوړیږي.
تاسو مخکې لیدل چې افغانستان تراشي او تاسو په باجوړ کې وای، هغه وخت تاسو لیک کو کنه؟ دلته چراغلی په لیکم شروع
ډیر کم میکو استاد، هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهور لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله، تعقیبوله. زموږ په کالج ته به هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل، او د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغه ته د باجوړ ملګري چې هلته ټول په اردو باندې بغږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښ ول د غوی لپاره دوت شول، ډیره پوری پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستل، او دغه د ځان چې بچی راتلل هغه غیبه مې تند ماتوله، او هغه به مې لوستل، او یو نیم شعر، یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼه ته مې کوله. کله کله بدلته د برې پښتونخوا ملګری براغله، هغه به یو نیم مجله چاپوله، هغه ته به مې ورکړل چې هغه یو نیم کافی ما سره شته وسم.
تاسو اول د شعر کله پیل کړ؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثر شاعران وی چې عاشق مو ماین مو د وطن دردونو
ډیر وړو کې. مو استاد زما د ورور وظیفه وا په پیښور کې صدر کې په د درملتون کې، او ډیر وړو کې ما نو ما ورته ویل چې ما دیگر وخت به شم مرما د شاعرانه زیته بوزا. بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پیښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډیر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډیر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري، هغه و او ډیر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلی، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې، او چې زه د سټیج نه راکښته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم دی دوه وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
لمغیر وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب تاسو خوشباړې ډېری کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او د تورته نور تخلیقات کله، البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دي کله شروع کړل او څومره چاپ شوی؟
خپل پنځونه می استاد شپږ اثر دي، څلور ناولونه دي، یو شعری ټولګه ده، یو وړي وړي ټوټي دي. مثلا تاو غټل ناول، شین ستوره، زندۍ، خزما دادای مرک دالانا چاپ دی، او شیری ټولګه د شمې زړه، او ټوټی چې دی هغه ښه زمینه او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی، خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې موږ لولو، او استاد یون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته یې ډېر کار وکړو، ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه. ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم، پښتنو دپاره لیکم. په هر صورت نو دا د تیرو اوو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم، کتابونه، ناول هم لیکم، ناول یو دوه باندې نورم شروع کړو خدای اقتصادي ستونزې دی وطن پادشي
او خا زما غوریدون کې په مصطفی تلوسه کې چې تانسب شیر واوري
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي
پرخه پر رنگونه
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دي مخونه دي او سترګي اننګي شونډي څوایي سترګي اننګي شونډي څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پر د مسکا کوترې ناستوي تل پر د مسکا کوترې ناستوي تاند زیارتونه دي مخونه دي واه واه ستاسو په یاد زما ډیر نه دي زه
ډیر مننه تانسب تانسب په کوم برخو کې د ژباړي کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړي دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده هم دا شان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دا غوښنه علاوه په نور برخو کې د شاه ولی محمد د دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړ وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدار د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړ پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه ستاسو معنیر دی استاد ټول 500 اثر دي
خا تاسو په دغه برخه کې دی باقاعده زده کړی وکړی کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې ونده واخستل او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما خو مخکې ویل چې زما ورسره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیر مینه و او بل الته په دې ورته جوابان زه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دی اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زین پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغ برکت دی چې د عمر کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبې مې لیک کړل
او استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کوو په د حمزه باغوند کله چې پښتو ته راوختم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډیر زیات راوښ باړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو ته تا صدر کړل او تا پښتو ته څور کړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل او استاد او د سیال سپ سره کړ غازی سیال چې دغه شیرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپاره ویل نه لور می لورینې مشتا لورګان خورته نه غواړم چې انتقال کوم ځکه مال پښتنو سره کړ ډمه راته ویل ډمه تخلص را او وی ګلنار بیگم به دومره عجز روانه و چې چادرې به د سر نه لری کول او چپړې به سلری ساده د پایزار چو پلاستیکي دا بشلیدلې او په خې به خور ډکې وي یو جوړ چشمې وي چې غازی سیال سه وي چې د ډیر شو کالو نه مخه پستر وي د عمر واسنه کې چې هغه بدلې کی نو پښتو مال پښتنو مال یې سره نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه مې ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړ زرا ولي چې دا مو چې څلی کلی دی او څه جوړلې دغه نه ګټه خستل شوی او لکه تاسو استاد لګی استعمالن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې واخلي شوري شي بس دا زما د لپاره بیارڅ دي
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته به تر معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبي د هرچا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دي زما غوند شي او زما نه روسته د زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دي دا غوی په حق ده.
ډیر مننه. استاد ګل رحمان رحمانی په لنډو کیسو کې ډیرو حساس موضوعات ته پام کوي. ل یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او بل په لور د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پیږي چې د ډیرو کمو کرکتونکو پام وراوړي. د زرپانی په نننۍ پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډه کیسه اصلي عمر وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
اصلي عمر څو کاله نه یې میرمنې وخندل. نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې نه پوهیږم. څو کاله نه وې چې واده دې وکړ؟ دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم هو، حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه، یعنی زوی هم لري؟ هو، ډیر ځیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډیره هیله منه یم. ښوونځي ته ځي؟ هو، سا کال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله. ما اوریدلی چې چاپیریال، کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو، زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوستی، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم. خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پات یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې. ولې سره جلا شوی؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو. سره د دې چې همزولی وو، خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو. همدا سږ کال یې ورسره واده وکړ. ښه، نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو، 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده. خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورس کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي. چا نه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې، ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده. نه، دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه، ته به 2 کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزولی یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه، نو د څو یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپله راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي. نه نه، ټول دې راته وویل. یعنې څه؟ یعنی دا چې اوس 15 کلنۍ یې، په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، په 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی. او هو، رښتیا زوی دې اوس 12 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل، اوګدو مرده نصیب شه.
په مصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله لچینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړه کړې چې ډېر یې د جوړېدو توان لري. او کله یې د ټولنیز ژوند شواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړې چې ډېر ورته ګوته په غاښ شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم وملو راورو. وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. په شان د هوا توا چې وزي له جنته، با بالښت ته تکیه وشول ډار راوچته شپګلونو ته وخ کاریدا شپک طرف ته ویره له هرې وی ماشومې د خاده شی بش وهیره د پلار په دیناڅا په غوسه ټولې حق پکې د مور ملال سترګې لرنو وخ کو نه ډکی سړی لکه طوفان وو دوی نری پانی د ولی لیوی بلی غیگی وی را تا وی رگ دی دلی سڑی پا غصه نیسی لمری زینی میرمنه میرمنی نیولی ده زولی خپل لمنه سڑی دی لمنی تم او گور ما پریگ دا تیاره پا کور که مرا ول سپین رنا پریگ دا آخر کم خطا کم گنا کم نادو دا چی سور اور ده غزب دی را تاو شوی لوجود دا سڑی پا غصه او ویل چی مکا و خبری ترخی په ما لګیږي کوي هم ګوړی شکرې بدبختی چې دا هر ځلی اولاد زیږوي لور وي اوس وایه په دې کور کې به مې څه سکون سرور وي که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم که ټول عالم خبر هم شي په سپین سبا دې وژنم مېرمنې خوله پرانیسته په ډېرې عاجزۍ اواز یې لوند په اوښکو سره په وینو یې سلګۍ تا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوې که لور وي او که زوی وي د الله له خوا ډالۍ دي مارغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي سړی په مخ ورو ویشته څپېړه د غضب وی پرېږده فلسفې دې راته مخایه ادب دا ځلې درنه زوی غواړمه نه غواړمه لور که نه پر ځای د قبر به دې ځای وي سور تنور سړی له کوره ووت لکه سره لمبه د اور شپږ لوڼو غېږې تاو دي په ژړا له یوې مور څه لږه موده وروسته جوړ د عدلو میدان په مخ کې د سړیو ناشنا غوندې جهان څه لږه موده وروسته جوړ د عدلو میدان په مخ کې د سړیو ناشنا غوندې جهان هم وږی دی هم تږی نو بشته نه مړی په پښو یې زولنې دي په لاسونو کې کړی د اور سمندرونه په څپو دي په غوغا وی دروازې دي سره ټولې خوا په خوا سړی روان کړی ملایکو د دوزخ په طنز یې ورته وی چې شي هډونه به دې یخ اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه کډیر له تندې مرې نو لپې لپې لمبې شومه سړی د سرو لمبو خوا ته روان شو له ناکامه اخیستې یې لا نه و د دوزخ په لو دوه ګامه ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه په مینه یې له دزنې راتاوې کړې منګولې ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه ور ټوپ یې کړلو غېږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه دا چیرې کیدای نشي چې دوزخ ته به روان وي روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی ما دله رساتلی د جنت د ګلو هار دی د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیداران یې په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومې قهرمانی درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ هم دا لوبه په شپږو دروازو کې و روانه سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی اومه لور یې نشته خوار وزار ورانو ویجاړ دی په چغو په سلګو دی په ژړا په واویلا دی اوښتی د دوزخ په میرغزه به شان بلا دی دعا کوي چې یا الله که دا سوال مې منظور شي بس یم به جنتی کمې پیدا اومه لور شي سحر دے خوگزان پترنم باندی روان دے سڑے لدرانو خوب راویخشو حق حیران دے مرمن او شپگ لونی لخو بکڑی بیداری لدوو سترگوی سپین اوخ کی چاچی داری داری پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا مرمن توائی خکولی زرغونه دی شلمنا پا خیخ آیسته لور لکا د سرو گلون ونا کوبای د جنت د مرغکی غوندی پالنا د خکولو جنتی لونو پا مینه نمڑیگی سڑے الا سڑے شو سڑی توب باندی پوہیگی.